دي لاټ کې د اقتصادي د خپل خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیره بیل لري د دې لپاره چې جوړې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا په افریقا لوی وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چې نه د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیژو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توژل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او هم چې نن درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کېږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمی هم موجود دی، چې دا زیرمی د زمبابویو هیوادونو د میسو ډیرې ښې زیرمی لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کېږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو زده کوونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویش د سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپرلسی کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ او تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لوی وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا لوی وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا غانې پکښې موجود دي، چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې په وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشان په واسطه سره به سر ته رسول کېدل، او همچنان د دې ترڅنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وي، انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوس شمېر هم پکې کم و. همچنان دوی نسبه کړه خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي ده، قهره لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وي. او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې، چې ورو ورو افریقا لویې وچه پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو ځکونکو، په دې وکي چې تاسو ټول پوسیو اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو. یعنې د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدرمن ځکونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي، چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی. په دغه لارې کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دی په خپل د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی یوازنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی، خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لویه وچه کې درنو ځکونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی، د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دی. او همچنان د دې ترڅنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکې، لکه په نورو کې چې دی خپل ورځنۍ اړتیاوې نسته پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دې لویه وچه ډېر مهم سمندري لارې چې د خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 15 سوه کیلومتر كيلومتر بوجدوالي د ګټي اخیستنې وړ ده. یعنی 1500 کیلومتر بوجدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره اترې استفاده کولی سو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سیند بیا د آسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، وختاري وي کې تاسو پوسي واوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي او سیږي او ځوابونه به په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستي او سیږي او په یو څه باندې پوسي او سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرینم. د لا په ما ښه وخت پرې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات به قبول کی قدر من اوګل لیز کوم کو زبرشت اغان فار تاسو ټول ته یوزل به هم شرف لاس مې ما دلسم ټول کی جغرافي مزمن شپه رسم لوستم. هله د چي تاسو ټول قدر من اوګل لیز کوم کی برات روغ او چور صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می درنه سکون کو تاسو مې راست تاسو د نن ورځې لوش په رسم لوستین. هله د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره د زنون سره تکرار کړو او سری او یو سبب مترز د کړی وي. درنه سکون کو مخله دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کنت څول خواجه سکون کې باید خپل ځنو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړي. قدرمنو ګلالي سکون کوز مرستا ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو عبارت دی. لومړی د زلزلې د اندازې اټکل کول، دویم د هیواد زلزلې لرونکي سیمې، څلورم سیلابونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي سکون کو د پراته او جواب دقت په هله ایمه هله د لوست تر پای پر رسره ملګرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالیو قدرمن زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د زلزلې ته اندازې اټکل کولو په حق له معلومات ولو. سرنګ چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د زلزلې د تاریخ سره آشنا شولو چې زلزله موږ تاسو تاریخ کړل. زلزله د ځمکې د مخ لږ یا ډیر لړزیدلو ته ویل کیږي چې کله په سمه ایزه باندې سره په شاوخوا کې خبريږي. یعنی موږ تاسو ویلې سو چې زلزله هغه لړزې یا هم هغه ټکان ته ویل کیږي چې د ځمکې په داخل کې وخت تکتونیکی حرکتونو له عمل څخه رامنځته کیږي، ځینې وخت اورغورځون کې آتش بشانی غرونو له عمل څخه رامنځته کیږي او ځینې وخت د پلونیتیکی لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل وایو چې څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزله په داسې مکه کې رامنځته کیږي او اټکل یې په څه ډول سره. لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د اټکل کولو یا هم د اندازه کولو د معلومولو لپاره مختلف وزنونه لرو، د هغه لپاره مختلف واحد ګرامونه څخه استفاده کوو. لکه مثلا موږ او تاسو د هر څه د اندازه کولو لپاره د ټاکلي واحد لپاره لکه د وزن د واحد لپاره موږ او تاسو د کیلوګرام څخه استفاده کوو، د من او فاو د واحد لپاره موږ او تاسو د واټن واحد لپاره د متر څخه استفاده کوو او همشینان پټ او ملي مراو تاسو لرو چې په دې سره مراو تاسو اندازه گیری نیسو. نو د زنزلی د اندازه د اټکل لپاره مراو تاسو څنګه اټکل کولی سی؟ یعنی مثلا تاسو به د دې جملې سره شناسی وی اس کله کله به موریدلی وي چې نن په دومره اندازه سره په کندهار کې یا هم په هرات کې یا هم په بامیان کې په دومره اندازه سره به زلزله وسی. یعنی د دې کلمې سره آشنا یاست. نو دغه د زلزلې د ټکان معلومولو واحد چې دی په خپل د ټکانونو د واحد د مرکالی په نامه سره یې چې مرکالی او ریختر دی، دغه مرکالی او ریختر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د اټکل کولو واحد معلوم کړو یا هم اندازه یې معلوم کړو چې په کومه اندازه سره به په کومه سیمه کې زلزله رامنځته شي. همدارنګه کدرمنه وګللی زده کوونکو زموږ په استاسو کچیری د زلزلې و اټکل تو ګورو د زلزلې اندازې ته متوجه اوسی ژو. نو موږ وایو چې زلزلې سپې پر درې بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوي دي، هم تقسیم باندې شوي دي چې لومړنۍ برخه یې درنو زده کوونکو د پرایمري ویبس په نامه سره یادیږي چې په انګلیش کې پرایمري ویبس ورته وایو، خو په پښتو ژبه کې لومړنۍ سپې یا هم موجونه ورته ویل کېږي، او دویمه هم سیکنډري ویبس دي چې پښتو ژبه کې موږ او تاسو ورته دویم ډول سپې یا هم ټکانونه یا هم ضربه ورته ویل کېږي، او درېمه هم په خپله سطحې او برسین موجونه دي یا هم سپې دي چې د دغو سپو په واسطه سره دغه کومې زلزلې رامنځته کېږي. هغه ځای کې چې در عموما دغه زلزله رامنځته کېږي درنو زده کوونکو، په هغه ځای کې الماری، دیوالونه، همچنان هغه پر میز چې کوم توکي پراته وي، کوم شان اجناس چې پراته وي، دا ټول د خوځښت په حالت کې راځي او له خپلو ځایونو څخه بې ځای کېږي. نو د زلزلې د ټکانونو په بیلابیلو ډولونو کې موږ او تاسو توپیرونه وینو، او د هغوی د خوځښت په سیده توګه سره د زلزلې شدت موږ او تاسو ته معلوموي، او موږ او تاسو په پوهېدلی شو چې زلزله څومره شدت لري، آیا تیزه ده، آیا قراره ده، او یا هم شدیده زلزله ده. نو موږ ویلی شو چې په خوانو په نظر سره زلزلې لوی، کوچنی او منځري اندازې لري، چې همدارنګه ډېر لوی او کلکې زلزلې یې هم موږ او تاسو په خپل هیواد کې لیدلې دي، خو بیا هم د زلزلې شدت او کلکوالی له یو څخه تر نه ریختر پورې درجو پورې د یو جرمني عالم وو چې هغه دغه زلزلې معلومه کړې ده، او د هغه یې د نه ریختر په اندازه باندې شوتلې ده. نو موږ ویلی شو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ زلزله چې ده ډېره سپکه زلزله ده. ډېره سپکه زلزله کومې زلزلې ته ویل کېږي درنو زده کوونکو؟ ډېره سپکه زلزله هغه زلزله ده چې د هغه کې ټکان اغیزې په زلزلو شوونکو ماشینونو کې نه ثبت کېږي. یعنی هغه کوم ماشین چې موږ او تاسو د زلزلې د اندازه کولو کوم واحد یا هم د اټکل آله چې ده، په هغه کې د دې اټکل نه ثبت کېږي، د هغې کوم ټکان یا هم کومې اغیزې چې دي دا نه ثبت کېږي. دویمه زلزله چې ده، دویم مهم ټکی چې موږ او تاسو ته سپکه زلزله پرې معلومېږي، هغه دا دی چې پټکان باندې یوازې انسان پوهیږي او زړند شان نه خوځيږي. یعنی یوازې انسان ته یو څه داسې احساس ورکوي چې ځمکه شوریږي، خو هغه شان چې پر میز باندې پراته وي یا هم په الماری کې وي یا هم اوچت زړیږي، په هغو کې کوم خوځښت نه راځي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. دویمه زلزله چې ده، درنو زده کوونکو، دغه زلزله چې د ډېرې سپکې زلزلې په نامه یادیږي، خو مګر سپکه زلزله بیا کومې زلزلې ته ویل کېږي؟ سپکه زلزله بیا په ودانیو کې خوځښت تر سترګو کېږي، یا هم کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، په هغو ځایونو کې لږ څه لرزه یا هم خوځښت په سترګو کېږي، او زړند شان نچش کېږي، لږ څه سره خوځېږي له خپلو ځایو څخه. بل هم د دې تر څنګ زړند شان په ګړندي خوځښت رامنځته کوي، چټک خوځښت رامنځته کوي، کومې کلکینان چې زموږ او ستاسو په کورونو یا هم په دفترونو په ځایونو کې موجود وي، دغه کړکۍ یې چشکیږي، د دروازو چوکاټونه خلاصیږي او بندیږي، چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. بله برخه هم درنو زده کوونکو، منځنۍ زلزله هغه زلزلې ته ویل کېږي چې خلک له ودانیو څخه بهر وځي، یعنی د خپلو کورونو څخه بهر راوځي. په دې کې کوچني شان بې ځایه کېږي، او پر دیوالونو باندې هغه کوم شان چې موږ تاسو راځړګوري واوسیږي، که هغه سامان آلات واوسیږي، هغه کپردې، هر شی واوسیږي، هغه ټول شان چېش کېږي، د خوځښت په حالت کې راځي، د الماریو څخه لوښي راوځي. د دې ترڅنګ بل زلزله چې د یو سکلاکه زلزله ده یو سکلاکه زلزله چې دغه زلزله کې ټکان لا زیات احساسېږي یعنی دغه کومه خوځښت دی کومه لرزه چې د هم لا زیاتېږي نو کله چې دغه ټکان زیات احساس سي خلک له خپل کوټو څخه مستقیما بهر راوځي ځکه په هغه وخت کې چې کوم لوشي کوم سامانات چې په الماری کې پراته وي سي یوازې د ټکان په حالت کې نه وي بلکې د دې ترڅنګ د دې ممکن یا هم امکان شته چې دغه ټول لوشي چې ستې راوولږي نو دته یو څه کلکه زلزله وای کیږي یعنی یو څه کلکه زلزله د کلکه زلزله نه ده وم هم درنو ځکونکو بل زلزله چې ده هغه په خپل چې پنځم زلزله ورته وای کیږي هغه زلزله د کلکه زلزله په نامه سره یږي چې دا کې انسان خپل واک لاسته کوي یعنی انسان خپل ځان نشي کنټرولولی په کومه سیمه کې په کومه ځان کې چې انسان ولاړی هغه خپل واک لاسته کوي په ودانیو کې چې هر څه به هغه بي ځای کیږي موټر چلوون کې خپل موټر په زلزله باندې نه پوهیږي یعنی د دغه موټر چلوون کې په موټر کې هغه زلزله باندې نه پوهیږي او دغه کانګریټي ویلې ویچاروي کوم ویلې چې موجود ده ټول چې کی له مینځ څخه وي د موټر تاک اغیزمن کیږي پکښ کې ودانې نړیږي دا ټول تر تاثیر لاندې راولي کلاکه زلزلہ د دې تر څنګ ډېره کلاکه زلزلہ چې شدید زلزلہ موږ او تاسو ته وایي دغه شدید زلزلہ به در نوز دکونکو هغه زلزلې ته ویل کیږي چې ودانې عموما په خوځش په حالت کې راولي یعنی هغه کوم کورونه کوم ځایونه چې موږ او تاسو ژوند کو هغه په عمومي توګه سره د خوځش په حالت کې راولي د اوبو زیرمه شړوي یعنی د اوبو زیرمه په سپاند سره حالت سره راولي د دې تر څنګ د ځمکې پر مخ باندې د زړه د ماتوالی لامل کیږي یعنی زمکه مخ یو څک چاپ چاپ کیږي همدارنګ د دې ترڅنګ د اوسپنې پټلۍ ل خپل توازن ل لاس څخه ور کوي لیکانی به ځای کیږي غټ غټ ډبري ل وځي څخه بل ځای ته خوځي کیږي چې دا ډیر سخت او شدید زلزلہ وي حتی کورونا هم تر زمکو لاندې کیږي چې د زلزلې پر سوي سیمو کې په زیاته کچه سره لیدل کیږي او هم چنان په غرنۍ سیمو کې د ودانیو د غرونو د کمرول لپاره هم لیدل کیږي نو درنو ز کون کو تر دې دم پر مراتاسو د زلزلې په حق معلومات په وسته اوس هم د لوس په دې برخه کې په هیات کې زلزلہ لرونکو سیمو پیژنو سمج ګران هیواد افغانستان ته کچیر موږ تاسو د هغه نقشې ته متوجه اوسو د هغه جغرافي مقایات ته متوجه اوسو نو موږ تاسو دا په نشکوالې سوچي د افغانستان زیات د زلزلې ریکارډونه چې جوړ شوی دی هغه سیمې په شمال ختیځو سیمو کې دي ځکه په شمال ختیځو سیمو کې په زیاته کچه سره زلزلې رامنځته شوی دي خو په جنوب لویدیځو سیمو کې بیا دغه زلزلو د کلکوالي چې دی دا ورځ پر بلې پر کمیټو دی یعنی د زمکي کوم تکتونیکي حرکتونه شته دا ټول شان ورس تربلي پر کمیدو دي مخکي بکېدل خو اوس په کوم اندازه سره کیږي خو په زیاته کچه سره زموږ په هیواد کې کوم زلزلې کیږي په شمال ختیځو سیمو کې کیږي چې د هغو سیمو څخه لکه د فامیر وهان فیض آباد تهار خان آباد کونړ او په شمال او نورستان کې هر کال څو زره کلکې زلزلې کیږي چې د سیمو د دوغ د تکان دی او ځکه دوله عمل څخه زیاتې نحوالي هم رامنځته کړي دي او یو شمیر بیا نګرهار او بدخشان او کابل او غزنی کې هم داسې زلزلې تر سترګو کیږي چې د ماتېدو د دوغو کرښو تر څنګ یو شمېر سیمه ییزې زلزلې هم لیدل کیږي چې په لړ کې هرات، چمن او بدخشان ماتې کړي شامل دي نو درنو ځکه کو زلزلو زلزلې چې دی په افغانستان کې زلزلہ لرونکو سیمې چې دی پر څلورو برخو تقسیم شوی دی چې لمړنۍ برخه یې د کلکو زلزلو حوزو په نامه سره یې دی دویمه برخه یې د منځنۍ زلزلو حوزو په نامه سره یې دی دریمه برخه یې د خفیفو زلزلو حوزو په نامه سره یې دی او څلورمه برخه یې د هغه حوزې دی چې زلزلې نه لري یعنی په دغه برخه کې افغانستان جنوب ولویدیز سیمې شامل دي لکه کندهار یو شمیر سیمې چې دي د هلمند مرکزی او ټول جنوبي برخې نیمروز او هرات د جنوب یو برخه ټوله په فرا په دې کې شامل ده چې په هغه کې زلزلې موجود نه دي نو درنو کډرمونه ځکه کو تر دې د امر موږ تاسو د زلزلو په حق معلومات لاسته راوړل وسندل سره تلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې د سیلابونو په حق لول سیلابونه چې د لمسخه روشانه ده چې سیلابونه هغه اوبو ته ویل کیږي کوم چې د سندونو څخه د اوبو کچل وریږي او بل اخره دغه سیلابونه اوبه سیمو او کورونا ته داخليږي چې دغه سیلابونه چې دی موږ تاسو په دې ډول سره تعریفولای شو سیلابونه د اوبو هغه نسپی راتګ دي چې لغرنی یو ناو او خورونو څخه راوځي او یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویلې شو چې سیلابونه هغه
اوبه لرونکی حوزی دی چې په هغه کې ډیر زیات اوبه د سندونو لکه چې څخه راپورته کیږي او ډیر چټکتی سره دی بهیږي او ځانونه د ځمکې ترسیبي چې بل اخره د ځمکې د ویجاړیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې د سیلابونو اوبه کله چې په سر واخلي نو په سپو باندې بدلیږي او د خاورې د خزلو ډک توپانونه رامنځته راوړي او په سیلابونو کې حتی د ونو شاخونه نشکره کیږي. د دې ترڅنګ سیلابونه د طبیعي پیښو یو ځانګړتیا ده چې زیات شمیر زیانونه او پیښې او طبیعي پیښې رامنځته کوي چې ځینې کورونه له منځه څخه وړي، ویجاړۍ رامنځته کوي او د خلکو د ژوند د سختۍ لامل ګرځي. چې دغه سیلابونه په زیاته کچه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم رامنځته شوي دي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، سیلابونه چې دي په خپله پر څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې اول اوار سیلابونه دي، دوم د سیندونو سیلابونه دي، دریم د سونامي صحې سیلابونه دي، او څلورم چې دي هغه سیلابونه دي چې د کنګلو ماتېدو له امله څخه رامنځته کېږي. یعنې د جګو او لوړو غرونو سیمې کې چې کله کنګل مات سي، نو بیا وروسته د هغه څخه دغه سیلابونه رامنځته کېږي چې هر یو یې خپل ځان ته جلا برخې لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر دې ځایه پورې وسندل اوس راتلونکي برخه کې پوښتنې دي چې دا پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپل کتابچو کې ځوابونه ورکوي. پوښتنې تکراروم: لومړنۍ زلزله څه شي ته ویل کېږي؟ تعریف یې کړئ. دویم: د هېواد په کومو سیمو کې زلزلې کېږي؟ دریم: سیلابونه تعریف کړئ. څلورم سوال: سیلابونه پر څه ډول دي؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
زچ زو یو زله پکتیا تا انډی والا والله چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله زچ زو یو زله پکتیا تا انډی والا والله چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا رازچ زو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
بھائی کلواڑا ساتھو بھائی پکلا
میدان کے دادے رکھو یاد گی بے میں سالا
راز چزو یوزلی پکتیا تا انڈی والا
والا چخون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا والا چخون با وکڑی دیر زیاد بشو